سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجله کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهم وروستي مطالب راټول کړي خو پیل به په خبرونو وکړو. د کابل د دیارلسمې حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې له چاودنې وروسته د تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام خپریږي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته د دغې چاودنې تلفات 19 کسه وژل شوي او 28 تنه ټپیان خي، خو په کابل کې بیا د ایمرجنسي روغتون وایي چې دغه روغتون ته تر دا مهاله 28 تنه وړل شوي چې زیاتره انجونې دي. خو د کچ خونیز مرکز یو شمېر زده کوونکي بیا وایي چې پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې سلګونه زده کوونکي د ازمایښتي کانکور د ازموینې په ورکړه بوخت ول. د کابل د دیارلسمې حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې له چاودنې وروسته د تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام خپریږي. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته د دغې پیښې د تلفاتو په اړه به ویلي و چې 19 کسه وژل شوي او 28 تنه پکې ټپیان شوي دي. خو بیا په کابل کې د ایمرجنسي روغتون وایي چې تر دغه مهاله دغې روغتون ته 28 تنه وړل شوي دي چې زیاتره انجونې دي. پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دا پیښې غندلې او د پیښې د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ویلی دی. د پخواني ولسمشر مرستیال عبدالرشید دوستم بیا په یو ټویټ کې ویلي چې د قربانیانو وینه به ځمکې ته نه پرېږدي او غچ به یخلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری کرنډیکر دا برید غندلی او شرمونکی عملي بللی دی. د ملګرو ملتونو اړوند یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي په دې پیښه کې ډیر وژل شوي غیر نظامیان هزاره او شیعګان دي. همدارنګه د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال اداري یا سیف د چلډرن او د ناروې د کډوالو شورا په بیلابیلو ټویټونو کې دغه پیښه غندلې ده. د پیښې یو شاهد فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دې پیښې زیاتره قربانیانې نجونې زده کوونکې وي. د ماشومانو د ژغورنې اداره وایي د پاکستان په وروستیو سیلابونو کې د افغان مهاجرینو د کمپونو د ورانېدو وروسته هلته په زرګونه افغانان بې کوره شوي دي. دغې ادارې نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي شاوخوا 8 لکه پناه غوښتونکي د افغانانو په ګډون سږ کال د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمنې شوي دي چې نږدې نیمایي یې ماشومان دي. د راپور پر بنسټ دغه سیلابونو د هغو افغانانو کورونه هم ویجاړ کړي دي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته پناه وړې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل هیواد سره د اوکراین د ځینو سیمو د الحاق تړون نن لاسلیک کړ. په هغه مراسمو کې چې نن په کرملین کې جوړ شوی و، پوتین او د اوکراین د دې څلورو سیمو مشرانو خپل نومونه په تړون کې ولیکل. له دې سره د اوکراین اوه میاشتنۍ جګړه د کړکېچ یو بل پړاو ته ننوته. دا تړون له هغې درې ورځنۍ تشپنامه ټول پوښتنې وروسته لاسلیک کیږي چې له روسیې سره د الحاق په هدف د اوکراین په څلورو سیمو لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا کې ترسره شول. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د کابل د دیارلسمې حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې له چاودنې وروسته د تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام خپریږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته ویلي چې په دغې چاودنې کې 19 کسه وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي. خو بیا ایمرجنسي روغتون ویلي چې تر دا مهاله ورته 28 تنه وړل شوي دي چې زیاتره یې انجونې دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبیلا مجاهد بیا وایي چې په کابل کې امنیت ټینګ دی.
نه الحمدلله امنیت خو اوس شته، ټول خلک د دې شاهدان دي چې امنیت په ښار کې، په لارو کې، په ولایاتو کې، په مراکز کې ټول کې شته.
نن د سپتمبر 10مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو کې د ژباړې په برخه کې کومې لاسته راوړنې لرو؟ په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې درته بشپړ راپور ولرو. او په نړیوالو مسایلو کې بیا د اوکراین استیمې د روسیې سره په رسمي ډول یو ځای شوې. د دې تر څنګ نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په دې خبری مجله کې مو ظفر دسیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د کابل د دیارلسمې حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې له چاودنې وروسته د تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام خبريږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته د دغې چاودنې تلفات 19 کسه وژل شوي او 28 تنه ټپیان خي. خو په کابل کې بیا د ایمرجنسي روغتون وایي چې دغه روغتون ته تر دا مهاله 28 تنه وړل شوي چې زیاتره یې انجونې دي. خو د کچ خونیز مرکز یو شمېر زده کوونکي بیا وایي چې پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې سلګونه زده کوونکي د ازمایښتي کانکور د ازموینې په ورکړه بوختو. جزئیات د محمد خاطر پردیس په دې راپور کې واورئ.
په کابل کې 14 ملکی کسانو ته درنه مرګ شو بلاړولې ده. 14 نن سهار نږدې 8 بجې د کابل ویدیز دشت برچی سیمه کې په یو خونیز مرکز کې رامنځته شو. د پیښې دوه شاهدانو چې نه غوښتل نومونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل، پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې په یاد خونیز مرکز کې لږ زده کوونکو د ازمایښتي کانکور ازموینه اخیستل کېده.
ساعت 6 بجې د کورس کوژ امتحان درشتیم، باز رفتیم داخل کورس، رفتیم صنف پور بود، صنف ای، صنف آمادگی کلان.
نن سهار شپږ بجې په کاج کورس کې موږ د کانکور ازمایښتي ازموینه درلوده. ټول لاړو، شپږ سوه نفري ټولګی و، ټول ډک و. موږ لاړو قطار کې کېناستو، د ریاضي 12 پوښتنې مې حل کړې وې چې د ډزو غږونه شول. حمله کوونکو ګاردان وویشتل او بیا راغلل دننه او د نجونو په منځ کې یې ځان ته چاودنه ورکړه او ګډوډي شوه.
مستقیم رفتن د پیش صنف د بین دختر همون جه انتحاری کردن. کارج مرا شد
د صنف بی بدم د صحنه امتحان بده، یک سه چهار دنه فایر شد. باز
زه په بي ټولګي کې وم، د کانکور لپاره مو آمدګي نیولې وه او امتحان مو ورکوه چې ډزې وشوې. موږ د خپل ټولګي دروازې وتړلې، نیم ساعت تیر شو چې زموږ د ټولګي دروازه وټکېده. هلکان وویل چې دروازه نه خلاصوو چې انتحاري نه وي. کله چې راووتو د نجونو په صنف کې دراز وشو او ډېره بده ورځ شوه.
که
څه هم د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت تر دې دمه د پیښې د څرنګوالي په حق له جزئیات نه دي ورکړي، خدای غندلی ده. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور وای، په دې پیښه کې 19 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي.
نن د کابل ښار د دارلسمه حوزې اړوند د کاج په نامه په یو کورس کې 14 رامنځته شوي ده. سلامله په تعصب سره باید ووایو د موږ 19 عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسیدلی دي او همدارنګه 20 نور زخمیان دي. عاملین د موږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي، زرد چې دوی ونیول شي.
خو په کابل کې د ایمرجنسی روغتون په یو ټویټ کې لیکلي چې د کابل د نن ورځې د پیښې له ځای دغه روغتون ته تر دا مهال 22 تنه وړل شوي چې ټول انجونې دي او عمرونه یې لا 13 تر 15 پورې وه. په همدې حال کې د کاج ښوونیز مرکز یو مسؤول مختار مدبر پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن سهار انتحاري حمله کوونکي د مرکز ساتونکي په ډزو وواژه او وروسته یې د زده کوونکو تر منځ له چاودېدونکو موادو ډک واسکټ ته چاودنه ورکړه. د لیکلي چې پیښې لسګونه زده کوونکو ته چې ډېری انجونې دي مرګ ژوبله اړولې ده. دشتي برچی هغه سیمه ده چې تر ډیره پکې افغان هزاره لږه کې اوسیږي او په تیره کې هم د ورته بریدونو شاهده پاتې شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې له ځای ویډیوګانې هم خپرې شوې چې زړه بوږنوونکي دي. لا تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بېلابېلو چاودنو مسؤلیت داعش ډلې منلی و. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل د امنیت په اړه د دې ښار د اوسیدونکو اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. پوره یوه اونۍ وړاندې د کابل د وزیر محمد اکبر خان مسجد مخې ته د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې د طالبانو د امنیتي بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ و کسان پکې ووژل شول او یو 40 نورې ټپیان کړه. له دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په 21مه د دې ښار د دهمزنګ څلولارې ته څیرمه په یوه هوټل کې چاودنې درې ملکیان ووژل او لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کابل اوسیدونکو د طالبانو د حکومت لامنیتي بنسټونو غواړي چې د دې ښار امنیت خوندي کړي، خو د طالبانو حکومت په وار وار د خلکو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
و موریدل چې د کابل د دیارلسمې حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې له چاودنې وروسته د تلفاتو په اړه بېلابېل ارقام خپرېږي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته د دغې چاودنې تلفات 19 کسه وژل شوي او 20 ټپیان ښودلي، خو په کابل کې بیا د ایمرجنسی روغتون وایي چې دغې روغتون ته تر دا مهاله 22 تنه وروړل شوي چې زیاتره انجونې دي. خو بیا د کاج ښوونیز مرکز یو شمېر زده کوونکي وایي چې پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې سلګونه زده کوونکي د ازمایښتي کانکور د ازموینې په ورکړه بخت ول. په دې موضوع عصمت سروان د طالبانو د حکومت له ویان زبی الله مجاهد سره مرکه کړي او نوموړی یې ورته ویلي، نننۍ حمله نه نوموړی ده او نه به روستۍ وي. ولې د دې حملو مخه نه نیول کیږي؟
اول داسې دغه جنایت دغه داعشي پدیدې دغه موخو اهدافو نه دي چې موږ شویه هیوادوالو یا تعلیمي مراکز او عبادت ځایونه دوی نه کوي. دوی په نړۍ کې په نورو هیوادونو کې هم داسې جنایت ترسره کړي، په افغانستان کې هم. خو د مخنیوي لپاره زموږ ټول قوت په کار لوېدلی ده. د ډېرو حملو مخه نیول کېږي، د ډېرو حملو په مفته کې خونسا کېږي، پلانونه همدار عاملین نیول کیږي، مجازات کیږي، وزل کیږي، له پښو غورځي او زندان ته لیږل کیږي. خو کله کله داسې وشي د ځینو غفلتونو له امله د استخباراتي برخې لرو هغه دغسې عملې کامیابه شي. او بل دا برید هم په داسې ځای کېږي چې هلته مخکې امنیتي تدابیر نه وي نیول شوي.
تاسو خپل تر ټولو لویه بریا امنیت ګڼئ؟ پرې یو کال کې نږدې 2000 کسه وژل شوي دي. آیا دا ډول حمله په دې برخه کې ستاسو ناکامي نه شي؟
نه، الحمدلله امنیت خو ستا ټول خلک د دې شاهدان دي چې امنیت په ښار کې، په لارو کې، په ولایتو کې، په مراکز کې ټول کې. ولې دغه جنایات چې ترسره کېږي، چې ګلدان کې، مین کې، په مسجد کې، واولې زوابو یو خونیز مرکز کې انتجار رامنځته کا، دا د دغه دښمن ډیر هغه نهایت کې زوف دی بل چې تلاسسای نه لري د امنیت قوت له وجه. او یو برخه موږ منوسې استخباراتي وسایل زموږ هغه څه ډیر قرآن نه دي او د استفادې قابل نه دي چې د دغه عملو هغه په نطفه کې کشف وکړو او مخه ونیسو دغه جنایت ترسره نه شي. نو په دغه برخه کې باید موږ سره همکاري وشي او کومک وشي چې زموږ استخباراتي نهایت ډیر په خو ودرېږي او د دښمن له وړو وړو تعرقات نه هم آگاه کړی.
تاسو ویل چې په دې برخه کې له تاسو سره باید همکاري وشي، له چا د همکاري غوښتنه لري؟
همکاري دا د سیاغه د پیسو په برخه کې لاس پراخ نه ده، زموږ خپله سرمایه بنده ده، همداسې اړیکې ډیپلوماتیکې اړیکې دي، د قوت اقتصاد او د امنیتي تدابیرو د ظرفیت د لوړولو په برخه کې همکاري کېدلی شي. هغه ټول شان نه کېږي، نړۍ غوښتنه له موږ نه کېږي او همکاري نه کېږي. باید نړیوال لمو سره همکاري پدې کې چې حکومت پر اسنه ته پیژنې پیل شي، د پراخ لاته اقتصادي منابع په کار واچي، اقتصادي خسي او خپل د تمنجر کې سمګا یا وړي استوارتي وسایل استفاده کو او راتراوي او کار ځنې واخلو د سیاسي اړخي پرې نه ستګا.
تاسو په خو ویل چې د افغانستان په خوانی حکومت او امریکا د داعش ملاتړ کوي، اوس څه وایست؟
ډېر شکه چې ګدام دی غوډي ملاتړ هغه برخه ده چې دغه وخت سره ده دا د ایشان ته ځالګې درلو دي په کابل کې ځینې خارونه کې غوښتم فعال دي. اوس هم مخکې کومه ځاله د دوی لمن زوړو خانه جوړ کړی ول او کلون رئیس دلته یو پټ پټنځای وی او وسایل پلاس کې لري. همدا سی یو بل خبر زاد تلوي کړ په پاکستان کې جنگ کې سوې انفجاري مواد ته لاسرسي آسان ده، آسان تو کوجې مواد ته لاسرسي پیدا کوي او 14 نه وځي. نو دا په دومره غټ قوت کې نه ده د ایش وس زپلته وي، دغه وخت نه ډېر تفاوت لري چې تیر نظام په وخت کې ولې بیا هم د مکمل لمنځ نه تیرې او زموږ عملیات روان
دا د وسایل چې تاسو یادوي دا تیر وخت کې هم موجود و. هم دغه وسایل تاسو هم له دغه وسایلو استفاده کوله چې د پخوانی حکومت په ضد جنگ کاو، هم داسې داعش استفاده کوله، لیکن تاسو تور لګاو چې پخوانی حکومت له دوی سره مرسته کوي. ته هم دغه ډول حمله پخوام کولې وسیم کوي؟
نه، پخواله دین ډېر په قوت کې کولې. تاسو بل دې چې ډېر لوی لوی تلفات اړولې په تیر وختونو کې، تیر محرم تحصیل د محرم په شپه ورځ یو 14 نه مغونې لیدا نه چاوز د کوم ځواکونو متوجي وو. تیر رژیم په واکه ځواکونو توجه سره سره تجارت هم کېدل، پیښې هم کېدل. محرم هیڅ محرم آرام نه و تیر سوی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و چې د ننني پیښې په اړه زموږ همکار عصمت سروان سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي په پاکستان کې لزګونه افغان کډوال وروسته تر دې بې کوره شوي چې د کډوالو اړوند کمپونۍ وروستۍ او سیلابونو ویجاړ کړل. د دې ادارې له قوله د ځپل شوو افغانانو په شمېر کې سم نیمایي ماشومان دي چې اوس له ډېر ناوړه برخلیک سره مخ دي. په پاکستان کې سږ کال د سیلابونو د راوتلو له امله د افغان کډوالو په ګډون نږدې 800,000 کډوال اغېزمن شوي دي. جزئیات د امید سهرمل په دې راپور کې واورئ.
بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا هغه سیمې دي چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن له قوله د 1.3 میلیون افغانان کورونه پکې دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی لیکلي، د دې افغان کډوالو سم نیمایي ماشومان دي. خو په همدې سیمو کې وروستیو سیلابونو هغه افغانان خورا ډیر وځپل چې د کډوالو په کمپونو کې میشتو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه وایي سیلابونو د هغو افغانانو کورونه نړولي چې په افغانستان کې په دویم ځل واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته پاکستان ته کډوال شول. د دې مؤسسې د راپور پر بنسټ په بلوچستان کې څه باندې 310,000 افغان کډوال ژوند کوي چې د اټکل له مخې سیلابونو یې د 15,000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ کړي او ډېر نور یې زیانمن شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه د افغان کډوال 15 کلن میرویس لقبل چې یو لسمیاشت وړاندې خپل میرمن او دوه کوچنیانو سره د کډوالو یو کم تکړه شولې کی له افغانستان د خراب اقتصادي او امنیتي وضعیت له امله کډه شو، خو په پاکستان کې کور سیلاب یوړ او په تشه ځمکه پاتې شو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې موندلې چې له نیمایي څخه ډیر سیلاب ځپلې کورنۍ په خیمو یا لنډمهاله سرپنا کې ویده کیږي او ډیر وختونه له پلاستیک جوړ شوي او خونو پرته هیڅ سرپنا نه لري. دا مؤسسه اندېښنه ښیي چې د سیلاب ځپلو کډوالو کورنیو کې ماشومان پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او تر خوای د ګواښونکو ناروغیو لکه ملاریا، نس ناستي او د حشراتو له جدي خطر سره مخ دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه په پاکستان کې د خپل ځای مشر خورم کندل له قول لیکي سیلابونو له کډوالو ټول هغه څه اخیستي چې وړاندې درلودل. له طالب چارواک مو په پاکستان کې د سیلاب ځپلو افغانانو د وضعیت او د دوی د لاسنیوي په اړه وپوښتل، خو مسؤولو چارواکو ځواب را نه کړ. پاکستانی حکومت د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره غوښتنه کړې، خو وایي تر اوسه یې د خپل ټاکل شوي هدف یوازې 30% مرسته په لاس راوړي چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې دا یو اخلاقي ماتې بللې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل هیواد سره د اوکراین د ځینو سیمو د الحاق تړون نن لاسلیک کړ. په هغه مراسمو کې چې نن په کرملین کې جوړ شوی و، پوتین او د اوکراین د دې څلورو سیمو مشرانو خپل نومونه په تړون کې ولیکل. احمد تکل د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا چې د اوکراین د ټول قلمرو 15% جوړوي، هر یو په تقریبي ډول د امریکا له ماساچوست ایالت سره ورته مساحت لري. روسیې پر دې سیمو لا پخوا په پوځي، اقتصادي او نورو برخو کې ولکه ټینګه کړې ده. د دې سیمې ځینې خصوصیات: دونیتسک او لوهانسک د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دي چې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت په نومونه یې له اوکراین څخه خپلواکي مخکې اعلان کړې وه. د سیمو له 2014 کال راهیسې د اوکراین د حکومت پر ضد جګړه پیل کړې. ولسمشر ولادیمیر پوتین دا سیمې د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې او د فبروري په 1 پر اوکراین له یرغل 3 مخکې له دوی سره د روسیې د ملاتړ اعلان وکړ. روسیا د دې جمهوریتونو د ملاتړ له اعلان سره کولای شي د لوهانسک ټول خو د دونیتسک 80% قلمرو اداره کړي. د سیمې چې د وګړو شمیر له اشغال مخکې تقریبا 6 میلیون و، دواړه د دونباس په نوم یادیږي او ډیری وګړي په روسي ژبه خبرې کوي. دونباس د ډبرو د سکرو کانونه او درانه صنایع لري، خو له 2014 کال وروسته د جګړو له کبله د دې سیمې اقتصاد زیانمن شو. کرملن روانونه د دې سیمه تر بشپړې ازادۍ پورې د دې جګړې چې روسی چارواکي ځانګړي پوځي عملیات بولي د دوام ژمنه وکړه. بل سیمه خرسون نومیږي چې تقریبا 1 میلیون وګړي لري او د کریمیا ټاپو وزمې په شمال کې پراته ده. کریمیا د اوکراین خاوره و چې روسیې په 2014 کال کې ترې ونیوه. د خرسون پر تقریبا ټولو برخو روسی ځواکونو ولکه ټینګه کړې. د سیمه د هغو دفاعي عملیاتو اصلي محور دی چې اوکراینی ځواکونو له څو اونیو راهیسې پیل کړي. د دې عملیاتو په ترڅ کې د دنیپروسیند پر سر رغول شوي پلونه نړول کیږي څو د روسانو د اکمالاتو لارې بندې شي. روسانو ویلي دي چې غواړي دې سیمې ته د څیرمه ولایت میکولایف یوه کوچنۍ برخه هم د خرسون د یوې برخې په توګه له خپلې خاورې سره ضمیمه کړي. او څلرمه سیمه زاپوریژیا ده چې د هغې د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د شویو جګړو له کبله مشهوره شوه. دا د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده چې د جګړو پر مهال د برېښنا ارتباط پرې شو او د اټومي وړانګو د خپرېدو د ناورین ویره یې رامنځته کړه. دا اټومي بټۍ او د زاپوریژیا سیمې په سلو کې 70 برخه د روسیې په ولکه کې دي، خو د دې سیمې مرکز چې هغه هم زاپوریژیا نومیږي اوکراین اداره کوي. د ټول ولایت د شاوخوا 14% وګړو نیمایي د دې سیمې په مرکز کې اوسیږي. مسکو په څلورو وړو سیمو کې د روسي کولو یا د روسي ژبې او هویت د پراختیا هڅې پیل کړې دي. د هڅې په دونیتسک او لوهانسک کې ډېرې پراخې دي چې په ترڅ کې له 2019 کال راهیسې سلګونه زره کسانو ته روسي پاسپورټونه او د قانوني استوګنې کارتونه ورکړل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا،
نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې هم تیر 40 کاله د ژباړې په برخه کې یو لړ کارونه شوي، خو لیکوالان او فرهنګیان دا کارونه کم بولي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروایي، ساینسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، هومره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده، مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمیر آثار پښتو ته وژباړل شول، په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمیر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، پکار ده چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
کمن غواړو چې زمنګ ټولنه، زمنګ ادب، زمنګ فرهنګ، زمنګ سیاست، زمنګ اقتصاد او پټوله کې زمنګ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شکه موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کیږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کیږي او خپل ولس ته وړاندې کیږي، او موږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو. باید د نړۍ د اثارونه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولای شي، چې هغه هم دغه علمي مسایل دي.
سید نظیم سیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو، یو برخه یو، تمدنیت لرو، فرهنګ لرو، ځینې مسایل لرو. د دې نه موږ باید خلک خبر کړو. مثلا که مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډیو په باره کې، یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لرئ، خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل، یا لکه څومره چې حافظ، یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي، دومره زموږ خوشحال نه دی. ولې نه دی؟ یوازینی علت هم دا دی چې موږ خوشحال غنی یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي، او ډېر هغسې لکه څنګه چې باید وپیژندل شي نه دي پیژندل شوي. یوازینی علت دا دی چې دا موږ نورو ته ورژباړلي نه دي، نم د خپل تمدن، نم د خپل فرهنګ، نم د خپل کلتور او نم د خپلو ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي، فرانسوي، عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس آثار راژباړلي وو، خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو راژباړلي، چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې آثار له لومړۍ ژبې وژباړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس په اروزګان ته ورشو. اروزګان کې د انټرنیټ د انټر کلب دیرش ورځنۍ سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
شابه سپس نه زه خپل واسه
دا پورزګان ولایت کې د انټر کلب د ډیر شورزنیو سیالیو څخه چې لسو لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې وه وروستۍ سیالي ده. دا دغه سیالیو وروستي پړاو ته چې سلام اروزګان او ټایګر لوبډلې وتلې وې، بلاخره تېره ورځ ناوخته ماښام مهال د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدلې.
لوبډلې یعنې هغه مقام چې ترلاسه کړی دی، دغه کپ د بشیر حاجي صاحب لخوا څخه ورته څوک سوي دي او دوی به خپل کپ لومړی لوبډلې ته ډالۍ.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله بل دی وروسته په ولایتي سیالیو کې د اورزګان په استازیتوب لوبیږي.
د زون په ساتلو بي دي اغه مج شپږ ولایت غډون پشکي چې دغه ولایتو څخه یو زمج ولایت روزګان چې ال تبیا مج می چونه کندار کلرو د جزګي سبد دغه لومړی مقام چې غټلې دي دغه لوبډل ځي په کندار کې بیالو ان شاء الله ډیر اماده ګلری مخته زمج لوبغاړي چې به ال تتل په پټ سترګو بتل اوس الحمدلله پر روزګان کې د کرکټ اکیډمي مج لرو تمرینات پشکي شروع دي سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړی دي نو ان شاء الله د داور ډیر امیدوار چې مج په کندار کې
افغان وای د ټایګر فنوم دغه بریالي لوبډاله نور ولایتونو ته د تاګراتاګ او هلته د وسیدو مصارف نه لري نو باید ملي تجارانه او یا هم دولت ورسره مرسته وکړي کنه نو لدی چانس به پاتوي بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالي کې برخه اخیستي و خوشاله دي خو له دولت غوښتنه کوي چې د دې پر وړاندې د پرتی ستونزې ورته هواري کړي
مرام احمد کمران دی د ټایګر کرکټ لوبډل یو لوبغاړی لوبې خو ډېری شایسته او جذباتي لوبې موږ وکړلې ډېر خوري مو وکړله ستونزې خو ډېر وی یعنی خوش سولو د میدان خو نو تاسو ته معلومیږي چې ډېر خراب دی ډېر تکلیفونه موږ پرزانتیر کړل ګرمي وی سایه نه و او بل نه پیدا کېدلې په دې ځای کې نو موږ ډېر تکلیفونه وکړل درځه حدم ځان راو
نمې زبیولا بهزاد دی د ټایګر لوبډل یو لوبغاړی یم بالکل فراخواري الکوان ورته کړی د اکیډمي کې لګیا دی ان شاء الله د روزګان لپاره ډېر غټ کارکردګي وکي او دغه شه بریاوي براوي ان شاء الله
په روزګان ولایت کې تر اوسه پوری د کرکټ هیڅ لوبغالي او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمي شتون لري خو یوازې یو شخصي اکیډمي شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وای په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې شې استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نن سکلونو په لوبډل کې د لوبېدو ورتیا هم لري او خوای ک کار پر وسیاو د مسلکي کسانو لخوا ورته روزنه ورکول سي
هغه به سمې چې د خپل بیت په مجه د خپل لوبډل لپاره شې شایسته منډ کړي د خپل لوبډل تر بریا رسولې ده د ټګر لوبډلې لوبغاړي زبیح الله بیزان
په دې خبري مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دلته پای ته رسیږي په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو
د کندهار څخه حکیار صاحب ستاسو سره په تماس کې ام دغه بشری مرستو څخه مې یو غوښتنه دغه د چاول خدا کوند وي چې مته باید ورکی او بل بیا وداس خلک تور کولای چې په شهر او پولیس والی او په ځای کې یو کار کولای یو کانال ښلای یو سړک جوړولای یو بل کار کولای دغه خلک پکې شامل ولای او دغه مرستې ورکولای واغوته د کار په بدل کې نو باره به هم د مرستې پر دغه مستحق خلکو باندې بشل سی وای دا سي چم باندې پکې راتللای چې دا اکادي دا مامادي دا طالب دی دا قریب دی دا څوک دی نو دا غسی مستحق خلکو ته په دغه مرستې رسیدلای نو زما دا نظر و چې دغه مرستې دی دا سناکی خلک لټا نه مختکی چې پر کورو باندې ورته راوړي ورويشي دا دی وز مش په کندهار شهر کې کارونه شروع دي ګر چریان او ګر ځایونه جوړ کړي دي جاده پاک کړي چې منان دا خلکو ته نورم رستوار کې نور جمع ورکي
زه سیملا لوګر څخه خبرې کوم دا باز چې وایي چې خلک خپل خپل لورانه مکتب ته نه پریدي او تعلیم نه پری کوي دا سه هیڅ کومه خبره نه ده هر څو غړي خپل لورانه مکتب ته ویلي هر څوک داخله لري چې لورانه یو ډاکټر جوړ شي ځکه چې موږ خزینه ډاکټر ونه لرو نو موږ خپل خزینه مریض آیا نر دا نارینه ډاکټر ته ویل شو آیا کوم مشکل لري چې نارینه ډاکټر ته امرمنونه ویل شي واتمن خزینه ډاکټر ته به هم ضرورت پیدا کیږي کنه پیدا کیږي اول د دغه خلکو د امرمنې شي مریض شي نارینه ډاکټر ته بوای شي چې کوم داسې مشکل لري چې خزینه ډاکټر ته ضرورت وي نو به دوی څخه هله کوم له دې حکومت څخه چې مکتبونه د نور خلاص کړي دا واسطه نګزي پر خبره هم تاکید وکړي د خبر هم سیدا چې مکتبونه باید خلاص شي سلو سلو کې باید خلاص شي ځکه مکتب سره خلک سیستم زلري خو پری دې شي د دې وطن لورانه هم تعلیم وکړي او ډاکټر شي او انجنیر شي ټولنه کې برخه واخلي ځکه چې د ټولنې به برخه خزي هم جوړولی شي مکتب حتما سلو سلو کې باید خلاص شي
افغانستان کې موږ ډېر مجبور یو ډوډۍ خو به خنسته نور کې سیاله علاقې بسې
دغه مرسته و سره کم د ډالر خمر پیژن له علاقه و چاته ورکی و چاته نه ورکی او دغه نور دغه مالی مرسته دغه د غنمو د وړو د بریو د داشان هغه خمو ملدل منی کی دا اوس د مو څه چاته ورکی وس موږ په افغانستان حق نه لرو کثر کم کی ساده